آزادۍ رادیوي مجلې پروګرام ته چې تر ډیره په فرهنګي او ادبي مسایلو راڅرخي.
آزادۍ رادیوي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
د آزادۍ رادیوي مجلې درنو اوریدونکو سلام. په روانه خبرونه کې د افغان سندرغاړي آسیا مهرابي د سندرې په اړه خبري اوري چې د طالبانو لا بیا واکمنې دوه وروسته یې ویلې ده. په پېښور کې د کتابونو د میلې له حاله مخبره وو.
ډېر ښه کتابونه پکې خرڅ شول.
له لیکوال انور وفا سمندر سره د هغه د تازه چاپ شویو کتابونو په اړه مرکه لرو.
دا مې ځان سره تعهد ده چې هیڅ کله به د زړه له اجازې پرته، د زړه له خوښې پرته لیکوالي ونه کړم.
په خپرونه کې نور مطالب هم شته چې پیلې له فرهنګي خبرونو څخه کوو.
په هرات کې د محصلانو د ورځې په مناسبت مشاعره وشوه. په دې مشاعره کې د هرات فرهنګیانو او محصلانو برخه اخیستې وه چې په پیل کې د محصلانو په اړه خبرې او ورپسې مشاعره هم وشوه. دا مشاعره په هرات کې د ځوانو سوداګرو د ټولنې لخوا جوړه شوې وه. د دې ټولنې غړي وایي چې په خوا یې هم په ډیرو خیریه او فرهنګي برخو کې ونډه اخیستې او اوس هڅه کوي په هرات کې د بېوزله محصلانو لپاره د ملاتړ صندوق هم جوړ کړي. په هرات کې د محصل ورځ داسې مهال منځل کیږي چې د طالبانو له بیا واکمنېدو سره په افغانستان کې پوهنتونونه تړلې دي او محصلان نشي کولای خپل درسونه ووایي. د هرات د سدوزیانو د حکومت کتاب مخکتنه وشوه. د باختر اژانس د راپور لمخې د دې کتاب مخکتنه د استاد بهر د فرهنګي مرکز لخوا وشوه. د هرات د سدوزیانو کتاب محمد اسلام افضلی لیکلی دی او په زرو ټوکو کې چاپ شوی دی. په کتاب کې د هرات د سدوزیانو د حکومت او د وزیر یار محمد خان الکوزی د رول په اړه خبرې شوې دي. وزیر یار محمد خان الکوزی په هرات کې زیږیدلی و او د کشمیر د والی او د وخت د صدر اعظم په توګه یې دنده کړې وه. د هرات د سدوزیانو د کتاب په 5 فصلو کې د یار محمد خان الکوزی د وخت په بیلابیلو موضوعاتو په ځانګړي توګه د هرات د جغرافیې، ستراتیژیکي، اقتصادي او سیاسي ارزښت په اړه مسائل راڅېړل شوي دي. په پېښور کې د کتابونو درې ورځنی نندارتون جوړ شو. دا نندارتون چې د پېښور په اسلامیه کالج کې جوړ شوی و، ګڼو کتاب خپرونکو او کتاب پلورونکو خپل کتابونه پکې نندارې ته وړاندې کړل. د معلوماتو له مخې د پښتو، اردو او انګلیسي ژبو شاوخوا 20,000 کتابونه په دې نندارتون کې د خرڅلاو لپاره نندارې ته ایښودل شوي وو چې له خپل اصلي قیمت څخه په کمه بیه د نندارتون ګډونوالو اخیستلای شوی. د نندارتون جوړونکي وایي دا چې د ټکنالوژۍ په دور کې ډیر ځوانان په موبایل او انټرنیټ کې مصروف دي، د دې نندارتون له جوړولو یې هدف کتاب لوستنې ته د ځوانانو هڅول دي.
زما ذات د افغان سندرغاړي آسیا مهرابي نوې سندره چې ښایي په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنېدو وروسته د یوې افغان سندرغاړي لومړنۍ سندره وي. زما ذات سندره تر ډیره په افغانستان کې د ښځو د وروستي وضعیت بیانونکې هم ده. آسیا په دې سندره کې د درې ښځینه شاعرانو شعرونه سره یو ځای کړي دي. نوموړي وایي مقصد یې له دې کاره دا و چې وښیي که د ښځینه شاعرانو د ژوند جغرافیه یوه نه ده، خو حالت او احساس یې یو دی. د آسیا په خبره موسیقي کله هم نه مري. که په افغانستان کې ورته نن سبا زمینه نه ده برابره، خو له هېواده بهر شته داسې سندرغاړي چې دې هنر ته کار وکړي. په دې اړه نورې خبرې په راپور کې.
د زمزمن یازی، مهرتاج او مریم صافی د زړونو غږ، د آسی مهرابی له هنجری.
د خپل قسمت سره هر ځای به جنگ دم نړیدم،
خود ریشی را ولی پیوه سندره که آسیه را توایی
محتوار طول عباد او احساسات به درو شده دی که یعنی ردی در طول در جوان جغرافی بدلی دی خو حالت تقریبا در طول در یو دی احساس در طول در یو دی او دست ما در پار دیر مهمه و
اغه احساس چې په مشهور وینا لزړه پورته کیږي په زړه کې زکه باور دا دی چې د نن کې صدا او هر افغان خزه پکې خپل د حال ننداره کولی شي. دا خی په افغانستان د طالبانو تر واکمنیدو وروسته د وی افغان خزینه سندرغاړي لمړنۍ سندره خو دا سی لمړنۍ سندره نه ده.
درې دانې کلیپس وی دي یعنی تصویر دي او څلور دانې یوازې ژغیزې دي او یوه دانه چې ده د خیر سره کال ته یعنی په 2022 کې به هغه سندره ریلیز کوم کلیپ یې اوډیو خلاصه ده.
د دې تصویري سندرې کمپوز آسیې پخپله او بهرني همکاري سرګي جوړ کړی او د موسیقۍ تړون الکس عابدي کړی دی خو لګښت یې پخپله آسیې پرې کړی دی. سندره په یو ځنګله کې ثبت شوې چې تقریبا زولې تشې ونې او په ځمکه پرتې پاڼې لیدونکي ته د یو لګېدلي خزان کیسه کوي. د دې سندرې په صحنو کې کرکټرونه کم دي، یوازې سندرغاړي آسیا او ګیتار غږونکی سرګي لیدل کیږي. آسیا وایي موسیقي کله هم نه مري.
موسیقي خو هیڅ وخت له منځه نه ځي. دا چې اوس فلحال د خپل افغانستان په جغرافیا کې ځکه نظام د امارات دی او اجازه نه ورکوي موسیقي به مخته نه ځي، خو په بهر کې ډیر هنرمندان او سندرغاړي شته. هغوی به د افغانستان په ټولو ژبو په تیره بیا په پښتو په فارسي کې نوي سندرې ولري او ادامه به لري.
افغانستان د طالبانو تر واکمنیدو وروسته دا د درې میاشتې وشوې چې بې سازه او بې آوازه دی. یوازې یو غږ ترې اورېدل کیږي، وچ او بې موسیقۍ، چې هغه د دغه هېواد د اوسېدونکو د لوږې او بې وزلۍ غږ دی. خپل وجود زرای رحم بانا لدا کنا وجود کی می مرگونی لمبا ہم شویدا
پا خبرونو کی مواور دل چی پا پیخور کی دا کتابونو نندارتون جوڑ شوی بو په پېښور کې د کتاب کور خپرندوی ټولنې مسول یار اکبر شینواری چې خپله هم دې نندارتون ته کتابونه وروړي ووایي ځوانانو ډېر کتابونه ترې واخیستل. له ښاغلي شینواری سره مو مرکه کړې ده چې په پیل کې د کتابونو د نندارتون په اړه چې نوموړی یې د کتابونو میله هم بولي راته غږیږي.
دا کتاب میله په درشتم د نومبر شروع شو او پنځشتم د نومبر پای ته ورسیده. د درې ورځې دوام درلوده. په دې کتاب میله کې مختلف د پښتو پبلیشران یا ناشرین د اردو او د انګلیسي ژبې ډیر زیات په مختلفو موضوعاتو کتابونه وو او هر رنګ موضوع ته په ډیر ارزان نرخ په ارزانه بیه پیدا کېدای شوه. که هغه تاسو فلسفه غوښته، تاریخ مو غوښته، ناول مو غوښته، ادبیاتو کې مو کتاب پکارو، که هر رنګ کتاب تاسو نو هغه تاسو ته په ډیر ارزان قیمت په لاس راتلی شو.
دا چې نندارتون درې ورځې دوام وکړ، څنګه مینوال ورته راغلل، کتابونه مو وپلورل شول کنه؟
او درې ورځې چې کوم نندارتون وو په دې کې ډیر ښه پلورو شو، یعنی ډیر ښه کتابونه پکې خرڅ شول او د ټول چې څومره هم ناشرین هغه د کتاب مینوالو نه ډیر زیات خوشاله، یعنی ټول ډیر خوشاله چې ډیر ښه ښه کتابونه خلکو خوښ کړل او ډیر کتابونه یې خرڅ شول. هر ناشر چې وو هغه خوشاله وو او د هغه په خپل کار باندې یعنی چې کوم تکلیف یې باسل او په هغې باندې خفه نه وو چې زه دومره د لرې نه راغلی یم، سودا مې خرڅ نه شوه یا مې کتابونه خرڅ نه شول، هغوی خوشحاله وو او ډیر په اطمینان حاصل ورته.
مننه.
کوم ډول کتابونه ډیر زیات خرڅ شول؟ یعنی د ادبیاتو کتابونه ډیر خرڅ شول، د سیاست، د اقتصاد، کده نورو مسلکونو اړوند کتابونه ډیر زیات خرڅ شول؟
کومنګ وګورو د میلا په پوهنتون کې وا، یعنی د اسلامي کالج سکول هم دلته ده، اسلامي کالج لیسه چې ورته هم دلته ده، او اسلامي کالج پوهنتون هم دلته ده. نو دلته د هر رنګ محصلین شته ده، او دلته په دې میله کې هر قسمه تدریسي کتابونه هم پیدا کېدل. خو کومنګ په عمومي ډول وګورو چې کم د سکول ماشومانو، محصلینو، د لیسې او د پوهنتونو د دوی ډیر زیات رجحان چې او د دوی ډیر زیاته توجه چې وه، هغه تاریخي کتابونو باندې وه. دوی د تاریخي کتابونو ډیر پوښتنه کوله او ډیر یعنی اخیسته هم ډیر زیات. دوی د رجحان د تاریخي کتابونو طرف ته ډیر زیات.
مننه شینواری صاحب، تاسو به کېدی شي د کتابونو په نورو نندارتونونو او میلو کې هم ګډون کړی وي، که د خپل تاثر په اړه راته ووایه چې دا نندارتونونه او میلې څومره ګټورې تمامېدلی شي چې ځوانانو ته کتابونه ور معرفي کړي، دوی ته ور وښيي چې یوازې موبایل یا ټولنیزې شبکې نه دي، بلکې کتابونه هم شته چې دوی باید ولولي.
مونږ خو ډیر زیات کتابونو میلو ته ځو، ډیر زینو ته کتاب د کتابونو میلې یا د کتابونو د پلور چې کومې میلې وي هغه ته ځو، یا ایکسپو چې ورته وي، یا سټوډنټ بک فیر چې ورته وي هغه ته ځو په مختلفو علاقو کې. د دې سره سټوډنټانو ته خدا فایده کیږي چې یو د دوی موبایل نه بالکل راوړي، بل دوی ته کتاب چې هغه کتابونه دوی ورپسې بل خارونو ته ځي هغه دوی ته بالکل پوهنتون ته یا لیسې ته راشي، یو په ډېر ښه قیمت راشي ورته. نو دې سره د دوی زړه هم وشي چې یو کتاب اخلي، دوه درې واخلي، او بل دا چې بل ملګری کتاب واخلي هغه ته دی وګوري، نو دی هم ځان کې دا محسوس شي چې باید زم دا کتاب واخلم. نو هلته دوی شریک ټول هم سمپیان نه شي، نو چې یو یې واخلي هغه بل هم دغه وشي چې زه هم دا واخلم. که یو هغه یو سمپی یا هم سمپی یو کتاب واخلي، نو هغه بل چې کوم ملګری ورسره وي هغه ورسره هغه بل کتاب واخلي، هغه ته زه دا وګورم، ته زه به دا وګورم، بیا به سره تبدیل کړو. نو دغسې دغه د کتاب چې کوم رواج دی هغه په دې ټولنه کې خورېږي. دې سره زمونږ په کاروبار هم د دې ډېر ښه اغېز دی، ولې چې مونږ نور که په دوکانونو باندې یو، زمونږ دوکانونه خو بس صرف پېښور کې د کوهاټ، بنو یا د نورو علاقو، یا داسې چې په اسلامي پوهنتون کې داسې ماشومان وي چې هغوی د لیلی یا هاسټل چې ورته وي، د دې ماشومان دي هغوی بهر نه پرېږدي، نو هغه دوی ته کالج ته، لیسې ته یا پوهنتون ته کتاب راشي، نو هغه دوی ته هم ډیر په ښه ارزانه بیا او یعنی ډیر نږدې ځکه په لاس راشي، او مونږ ته هم دا فایده وي چې مونږ کتابونه هم ډیر خرڅ شي. دکان ته خو د ورځې یا لس یا شل کسان راشي، پوهنتون کې خو په زرګه او څلور زره پنځه زره محصلین وي، نو هغه راشي زر پنځه سوه نن کتابونه واخلي، زر پنځه سوه سبا کتابونه واخلي، زر پنځه سوه درېیم ورځ کتابونه واخلي. د دې سره استادان هم دوی ته ووایي چې لاړ شي دا کتابونه تاسو صرف په دې میله کې نن پیدا کیږي او ډیر په رعایتي قیمتونو پیدا کیږي، نو تاسو د موقع نه د دې وخت نه استفاده وکړئ او دا کتابونه واخلي.
انور وفا سمندر تازه خپل شپک کتابونه چاپ کړي. دا کتابونه چې د مینې ترڅنګ نور عرفانی او ټولنیز موضوعات رانغاړي، لیکوالي وایي چې مقصد د خلکو تر زړونو د مینې رسول دي. دا شپک کتابونه خدای شته د درک شیبې، غږ د کلمو روح، دعا ځان سپارل دي، د حال ابدیت او د مینې اکاډمۍ دي. د همدې کتابونو په اړه د مرکې لومړۍ برخه په دې خپرونه کې، او دویمه او وروستۍ برخه به یې په راتلونکي خپرونه کې واورئ. سمندر صاحب، ستاسو شپږ کتابونه چاپ شوي، دا کتابونه په څومره وخت کې لیکل شوي؟
کډیر وړاندې لاړ شو، نو د دې کتاب د لیکلو پیل سرچینې ډیر تر ډیره دوه کلو ته نه رسیږي، څه کم د کورونا د لومړۍ څپې له پیل سره وه. دا ځکه دا مهال و ترغه د مخه مینا اکاډمۍ په منظم ډول سیمینارونه درلودل، غونډې درلودلې، او پوهنیز کار یې کاوه د مینې په باره کې، څه خبرنیز کارونه هم کول. نو کله چې د موږ سیمینارونه او غونډې وځنډېدلې د کورونا د لومړۍ څپې د بندیزونو له امله، بیا د مینا اکاډمۍ بنسټګرو غړو دې په وړاندې زو هڅولم چې دې پاستاز ولې ز مینا راغونډه کم د کلمې جامع ور واغوندم او د ادب او د مینې مینواله ته وړاندې کوم. نو لږ وخت پیل شول، نو بیا په دوه کې فقط یو کتاب نوې په ور برابر شو چې هغه خدایشته. خدایشته تیر کال د مرغومی میاشت کې ما یو ځینی سکتی سره مخ شوم، نو بیا کله چې زمری شوم ډاکټرانو استراحت راکه بشپړ او په خوراک بندیز او په ګرځېدا او په هر ډول فعالیت بندیز په کور کې وم. نو اول ورځ مې حالات ډیر درنی حالت مې خنه و، یو پټ کړاو کې اختم. ولی دویم ورځ زما حالت لکه یو سپیده داغ ته چې وزم داسې یو رڼایي روانه راغله. نو بیا هغلته ما شروع وکړ یو څه بچې د خیال وزرو زال ته رسولی شوم او هغه څه به یې راباندې تجربه کولی شو، هغه به ما راوړل، د کلمو جامې به مې راغوستلې. نو دا د خدای شته لږ سره پیل شو چې هغه بیا څوک چې ولولي ورته معلومیږي چې زه د شپې دوه بجې مرجک صاحب څه مې ور زیات کړي دي د ورځې نو په مختلفو وختو کې و. دا زه ځان ته یو روحي تکامل ګڼم، دا سره د چې ناروغي وه خو د ما لپاره یو روحي تکامل و، د بیا زیږون یو زیری و.
په کم وخت کې مو ډیر زیات څه لیکلي، شپږ کتابه چاپ شوې، یعنی د کرونا وایرس له راتګ سره تر دې دمه. څنګه یعنی دومره ډیر کار کېدای شي، نور دومره څه ونه شي کولای، دومره حوصله دومره انرژي ورسره نه وي چې په دغسې وخت کې چې یو وایروس راغلی وي دغه وایروس مثال خلکو ته اندېښنې ور پیدا کړي وي، یو قسم یې له کار او له ژونده فکر یې بلې خوا ته اړولی، خو تاسې بیا هم له دې مسایلو سره سره دا شپه کتابونه ولیکل.
یوه دعوه لرم او په دغه دعوه تر اوسه ولاړ یم چې لیکوالي زما لپاره مینه کول دي، یعنې ورکړه ده مینه دې ما لپاره ورکړه ده، هر ښېګڼه چې ته کولی شي بل سره دا مینه ده. نو زه هم د دې لپاره مې چې اسانه لاره پیدا کړې د کلام ده، کلام د ما مرستندوی ته په دې برخه کې چې زه وکولی سم هغه څه چې د ما زړه یې لري، د ما زړه یې ژوند او ژوندو ته لري او هستۍ ته لري او د هستۍ څښتن ته یې لري، هغه د کلمو په ګلدستو واوړي او د باندې راوځي. نو په دې خاطر په ما باندې هېڅ ټول فشار نه و. تاسو باور وکړئ مثلا زه به د شپې درې بجې جګ شوم، ژمی هم و هوا به هم سړه وه، ما به ځان سره یو غلی د موبایل ګروپ ولګاو یادښت به مې نیوه، نو کورودانه به را جګ شو، ما ته ویلي چې سړی ډاکټر څه درته وویلې، ما به ورته ویلې دا ما درملنه ده، دا ما عذاب نه ده، دې سره زه په کړاو کېږم نه. او دا مې ځان سره تعهد ده چې هېڅکله به د زړه له اجازې پرته د زړه له خوښې پرته لیکوالي ونه کړم. نو په هغه خاطر سره دوغنه چې ځان آزاد ګڼم چې څه لرم او څه نوي بویولی سم د حقیقت له نویو اړخونو نه، هغه باید د کلمو په جامو باندې ښایسته کړم، د باندې راوباسم، دغسې لوستونکی هم حق لري. په دې خاطر هم موږ مینه اکاډمۍ تصمیم ونیو چې دا شپږ وړه کتابونه ډالۍ دي. دلته که تاسو وګورئ په اول مخ کې چې بالاخره به تاسو ته امضا کوم، دا همداسې ورسره چاپ شوي دي، دا څنګ سره یې کتابونه، دا د دوست عمومي نوم ده، نور ورسره لیکل شوي، دا یو غږ ګرنا یا درک شي به چې د دغه کتاب نوم ده، تاسو ښاغلي همایون هیواد ته په ټول درنښت ډالۍ دی. نو په دې خاطر دا ټول ډالۍ دي هر هغه چا ته چې زړه په دوی کې سلطان ده. زما چغه دغه ده، د خدایشته کتاب چغه، د درک شیبي چغه دغه ده، چې تاسو د خپل فزیکي ذهني حسي عاطفي هویت تر څنګ یو دروني هویت لري چې هغه تر ټولو ښکلی او بې نظیره ده، او هغه باندې د خدای ټوله ښکلا په هغه باندې ځلیږي. تاسو هغه دروني هویت را د باندې کوي، هغه هیواد چې تا اصل وجود ده هغه په تا په زړه کې هم سات. د ازادۍ راډیو دیوی واوریدونکي په زړه کې شته، زه یو ټولو ته دا خط ورکوم چې دغه ابدي وجود د دوی په دننه کې شته. دغه وجود کرابیک شه، دا فقط یو څه پیزنی، هغه دا دی چې بلته څه کولای سم،
کله چې انسان په دې طبیعت راویښ سي چې زه ژوند او ژوندو ته څه کولی سم، دا تر ټولو سپېڅلی مخلوق ته چې د مځکې په مخ ګام اوچتوي. دا پټ سلطان ده، دا اصیل بچای ده، دا د معنویت اصیل لاروی ده. نو په دې خاطر سره لیکوالي د ما لپاره عذاب نه ده، د ما لپاره سارا کښل دي. نو په هغه خاطر سره اته په دیو کې بعضی کتابونه شته چې دا اول ټوک ما نومول درک شي به دا اول ده. په دې پس دویم را روان ده، دغه متنم ډیر برابر شوی ده، یا د مینی اکاډمۍ باغ ده دغه دویم ټوک هم را روان ده، یا حال د حال ابدیت ده دغه شي دغه بل ټوک هم را روان ده. نو دا ټول خور زیار دغه ده، او زه په کلکه درته وایم، زه دغه وایم چې که دای ما ټوله لیکوالي ټوله دغه له دې سره د ما 23 کتابه سو، که دغه ټوله لوستونکي سره دغه مرسته وکړه چې خدای شته او خدای مینه کوي له ټوله هستۍ سره، کوي پرته له هیڅ ډول تعویز توپیر، پرته له ټولو ژوندو سره له چونجي نه نیولې تر یې د ځمکې د مخ د انسانان تر منځ یو شهزاده انسان پورې د ټولو سره مینه کوي. نو فقط غواړم که مې دغه پیغام ورسولی سو زه به یو کامیاب وم، کنه بیا هم داسې فکر کوم چې نواموزۍ کې د سواد په زده کړه لګیا یم او خپورې کوم.
اوس به د دې کتابونو د منځپانګې په اړه خبرې وکړو. اول به دا د درک شیبې کتاب راواخلو. دا کتاب لوستونکو ته څه وایي؟
د درک شیبې هر لوستونکي ته د زیری ورکوي چې د هر شیبه د درک په یوه ځانګړې شیبه کې واقع ده. د هر شیبه کولی شي د خدای پاکړه تر ټولو تازه پوهه ترلاسه کړه او د حقیقت تازه کشف وکړه. پخه دغه زیری لري هر لوستونکي ته، او زه هر لوستونکي ته دا زیری ورکوم، دا ډاډ ورکوم که دوی وغواړي دوی هر شیبه کولی شي د حقیقت نوی عطر کشف کړي. په دې کې ما هغه هڅه ده د شیبو قصې دي یا د شیبو روایتونه دي، په یوه ځانګړې شیبه کې یو څه راترلاسه سوي دي چې زه هغه د خیال توم نه ګڼم چې ذهن د کلمو جامه وراغوستې ده. ذهن خیاطي کړې ده پکې او خیال پکې پنځونه کړې ده، او دا پنځګر هر موجود ده. هر اوریدونکی د ازادۍ رادیو په دغه موقعیت کې قرار لري، مونته ممکن زیاتره تر اوسه بل قوالت کې وي، خو په دې پدیل چې دوی ټول بل پیل حالت ته راشي.
بل کتاب چې راواخلو، دا کتاب مخکې تاسې یادونه هم وکړه، خدای شته د مغزي سکتې د ورځو شپو تجربې، نورې څه کیسې دي پکې، یعنی څه ویل شوي بغیر له دې چې تاسې یوه پیښه تیره کړې او هغه تجربې مو یادې کړې؟
د دغه مرض په جریان کې د ما ډېر فرصت مې ترلاسه کړ چې زه واقعیا هم دا څه په ځان کې تازه کړم چې زړه په ما کې سلطان واوسي، او زړه هغه څه چې ما ته راکول په دغو شبو کې هغه ذهن خیاطي ورباندې پیل کړه او دا کلمې ترې جوړې کړې، دا د باندې راووتل. نو د دې هڅه م دغه ده په تکرار د خبره پکې راغلي چې خدای شته، خدای چې تر هغو په باور ونه وړي، د انسان په ټول وجود ونه وړي، د انسان په وجود ونه وړي، دغه پوهه صرف یو دغه ده ځینې خاطره ده. نو ټوله هڅه پکې دغه ده چې انسان سره، انسان ورور او انسان خور سره د مرسته وسی چې په دې وضعیت راویښ سي چې خدای شته، نو سړی باید چې سي پروا وکړه، حتی د ځان پروا باید ونه کړه. نو دلته دغه سره ټول دي، او لوستونکي کولای شي چې په دې باره کې نو ډیر څه ولولي.
د مینی اکاډمۍ باغ د غږ او رڼا عرفان دا کتاب کومې کیسې لري؟
زه یو خوږ ملګری لرم، دا لیکنې کله کله تاسو به په فیسبوک پاڼم کتلی چې د دله خولې زه قصې راوړم، د مینی اکاډمیسیان. دلته دا کتاب که د دې لیکل درته وایم چې تقریبا 1.5 کاله د مخه پیل شوی و، په یو ډول خو هغه ډول وخت په لیک نه واوښتي. یو وخت کې ما اورېدلی و چې افلاطون د اکاډمۍ باغ جوړ کړی و، نو لږ ځوانۍ نه تنکۍ ځوانۍ نه د ما دا خیال و چې یو وخت کې زه هم داسې یو باغ جوړ کړم، خدا به د مینې باغ. نو دلته هم بل عنوان ورکړ شوی دی، د غږ رڼا عرفان. دلته هم کوشش شوی ده چې لوستونکي سره مرسته وسي چې مینه د تر ټولو ژوندۍ جهانبینۍ په توګه ومني. مینه ژوندۍ مکتب ده، مینه د ټولو مکتب ده، مینه د ټولو پوهه ده، او مینه د ټولو اړتیا ده، او مینه د خلقت اساسي دلیل ده. د موږ تاسې د یوه یو د شتوالي او د استثنایوالي راز دغه ده چې خدای مینه کوي،
می خدای لټول ارواو سره مینه کوي. نو دلته هڅه سوي ده چې دغه ډول درکونو فکر او د روح سره کونو ته د کلمو جامع ور وغوستل سي او څناڅه د کیسه بڼه هم لري، د روایتو بڼه هم لري.
ازادي رادیوي مجله پر منځنۍ صفه 12 شپږنیوي او اف ام 7.5.
حضرت عثمان نوري ځوان لیکوال او ژباړند دی چې په کوم عمر کې ډېر کتابونه لیکلي او ژباړلي دي. د ښاغلي نوري په لیکل شویو او ژباړل شویو کتابونو کې د اروایي او ټولنیزو مسایلو په اړه بحثونه شوي. موږ له حضرت عثمان نوري سره مرکه کړې چې په پیل کې نوموړی د خپلو کتابونو په اړه راته غږیږي.
سلام تاسو ته ګران هیواد صاحب او د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو ته. زما چاپ شوی کتابونه لومړی د ژوند ورازونه، دوم کتاب چې بیا چاپ شو د ښه ژوند تګلارې وي. د ښه ژوند تګلارې کتاب 2000 ټوکه چاپ شوی، 1000 ټوکه چې چاپ شو مینوالو ډیر زر لتود هر کلی سره مخ شو، ډیر زر یې وپیرلو او اړتیا دا و چې به 1000 ټوکه په بدل فارمټ کې په یو ښه ډیزاین سره نورم چاپ شي. نو دویم چاپ یې لکه مرغره وتلی و. نو د ژوند ورازونه، د ښه ژوند تګلارې، غواړې ژوند مخکلی شي، د بریا ننداره، دا څلور کتابونه په لومړیو کې چاپ شول. بیا له دې نه وروسته 55 برخې ته راغلم. غوره فکرونو په نوم یو کتاب و چې 55 و، نه تسلیمیږم په نوم یو ناول و، سره په څنګ کې د ذهنیت جوړونکي کیسې په نوم د لنډو کیسې و ټولګه و، او د بریا 200 لارې د هند یو نوموتی ارواپور و بین شیر مالخوا دغه کتاب لیکل شوی و چې ما راوژباړو. دغه اته کتابونه زه چاپ لرم او سره په څنګ کې څلور نور کتابونه در چاپ لاندې دي چې هغه منا هیله کیږه په نوم یو کتاب در چاپ په درشل کې دی، او سره په څنګ کې فکر دی ورغه و دام په چاپ په درشل کې دی، او همدارنګه مخکې خرید لورې هم تر چاپ لاندې دی، ور سره په څنګ کې ذهنیت جوړونکي متلونه، د متلونو یو ټولګه ده البته دغه تر چاپ لاندې ده. دغه 12 کتابونه زما تر څه چاپ شوي دي او څه د چاپ لاندې دي. که یو لیکوال عمري د خپل د مرګ څخه وروسته کولای شي د نوم پیړۍ پیړۍ ژوندۍ وساتل شي، په راتلونکو ادبیاتو کې د نوم په ځلاندو او زرین کرښو ولیکل شي، نو دا د لیکوال لپاره ستر امتیاز دی.
تاسو چې یادونه وکړه د خپل کتابونو، یعنی دا تر ډیره هغه کتابونه دي چې په اصطلاح خلکو ته انګیزه ورکوي، تر ډیره رواني مسایل هم شته پکې. ولې تاسو دغه سي مسایل خوښ کړی یا دغه سي کتابونه مخخ کړی د ژباړې لپاره؟
هغه وخت کې چې کلاس د کړیالو ما ننګرهار په هنتون کې موږ د انګلیسي ژبې په متن باندې د اروپوهنې یو مضمون درلود. اروپوهنې ته اړتیا ډېره لیدل کېده، او هغه موضوعات چې موږ په انګلیسي ژبه لوستل په پښتو کې راته نه برېښېدل. که ما پښتو کړي وای دا زما دپاره د یو نوښت زمینه مساعدېده. یو لیکوال او ژباړنې راڅخه جوړه و، او اړتیا دا وه چې دغه کتابونه باید پښتو شوي وای. له همدې کبله زه اړ وم چې دغه موضوعات چې نوښت و، پرمختګ و، د ناهیلۍ څخه ژغورېدا وه، او ورسره په څنګ کې د لوړو ژورو او ننګونو څخه د خلاصېدو او دغه ننګونې په یو فرصت بدلېدو ته د زمینی مساعدېدو لپاره یو فرمولۍ درلوده چې هغه ما راپښتو کړه. له همدې کبله اړ وم چې دغه فرصت ضایع نه کړم.
د دغو بحثونو جالبیت ستاسو لپاره څه و چې تاسو فکر وکړ چې دا ارزی چې په پښتو کې هم وي؟
لیکوالان او ژباړونکي تل په دې هڅه کې وي چې د مارکیټ او د ورځني ژوند سره سم بیلابیل موضوعات راوسپړي. لکه زه به تاسو ته یو بیلګه درکړم، کله چې د سیاحت یا د چکر بیلابیل ځایونه زموږ ذهن ته راځي، نو یو لیکوال اړ کیږي او ژباړن اړ کیږي چې بیلابیل هغه موضوعات وڅېړي چې هغه د لیکوالۍ د فن سره برابر وي. نو له همدې کبله که داسې یو کتاب لیکوال برابروي چې هغه کې د بیلابیلو هیوادونو د چکر او د سیاحت او یا د تفریح لپاره بیلابیلو پارکونو او نورو ذکر شویو ځایونو لیدنه کوي، یا په لیدنې تر څنګ د دوی یادونه کوي په لیکلي ډول باندې، په تفصیلي ډول باندې دا راخلي، بیلابیل موضوعات یې څېړي، ښېګڼې او بدګڼې یې څېړي، او سره په
څنګه کې دوی قیمتونه دغه یو ډول نه وخت دی. نو کوایم د ټولنی ژوند نزاکتونه ور سره پسند کې د لوړو ژورو ننګونو سره مقابله او مبارزه ور سره پسند کې د جرأت نه بایلې دو یو لوړ فکر او د بیلابیلو پرمختګونو لارې چارې ګدري د یو فرمولې پترس کې بیانېږي. د ژباړې اړخه خو دغه سکار دی، لیکوال تل هڅه کوي چې یو فرمولا په کار واچوي. لیکوال بیا چې کله په ځونه کوي د بیلابیلو اپډیټ کتابونو په مطالعه او لوستره کولای شي چې یو موضوع په ذهن کې د دته الهام ډول باندې راشي، هغه موضوع د بیسیری یا د په یو ټولنه کې اوسېږي، هغه نوښتونه هغه تیروتنې نیمګړتیاوي چې د تر سترګو شوې دایره اخلي د قلم پر ژبه باندې په یو کاغذ باندې په یو سپینه ورقه لیکي.
نوري صاحب تاسو بازار خبره وکړه، ځینې کتابونه داسې هم دي چې هغه یوازې نوم او پخته داسې وي چې لوستونکي را جلبوي، خو دننه محتوا یې بیا هغه څه نه وي چې د لوستونکو په درد وخوري.
دقت او سرعت همدغه تر منځ شوی دی چې دقت د سرعت ښکار شوی دی چې اهمیت د ژباړې پاغ اندازه د بیلابیلو پوهنځیو محصلینو ته او زده کړیالانو ته نه دی واضح شوی. یو خبره تاسو یادونه وکړه، اوس د اقتصاد پوهنځي چې بی بی ا ورته ویلی شي د دې یو زده کړیال که ژباړه کوي دا باید د ادبیاتو د فن یو لاروی وي، په بیلابیلو فرهنګي ناستو کې د ګډون کړی وي، د شاعرانو لیکوالانو په پلمه د پلې خوي اور سره پڅنګ کې د ژباړې پر اصول او د لیکوالۍ پر فن باندې اگاوي. کچیرته دغه موضوعات ته پاملرنه ونی شي پر اختیام په پختې به یو خنوم لیکل شوی وي، خو اما د نن مسپانګه به د کتاب ډیر فکرنګي وي. دغه موضوعات ته باید لیکوال او ژباړنه ډیر پاملرنه وکړي. زه شخصا چې کلم یو موضوع راسپړم راژباړم، لومړی هغه په پښتو کې ګورم چې ریپیټ ده، که ریپیټ وي نه ژباړم، که نه وختي ژباړم، که ژباړم د ژباړې به خپل فرهنګونه دي، د ژباړې خپل یو چوکاټ دی، دغه په چوکاټ کې راژباړو، دغه څه نه کوو چې د قد سرعت ښکار کو او یا د یو کتاب د ژر چاپېدا لپاره د لاسونه رابړ وهو او هغه د په لسو ورځو کې دننه چاپ ته وسپارو چې بیا اینده کې منفي اغېز ولري. دغه په کار هم نه ده، وړتیا هم نه ده، اړتیا دغه ده چې کتاب په ښه ډول باندې وژباړل شي او د لیکوال د حقوقو سره خیانت هم ونه شي.
نوري صاحب، دا کتابونه چې تاسو ژباړلې دا چې کله د لوستونکو تر ګوتو رسیدلې، د هغوی لخوا هم ځینې خبرې درته راغلي، ځینې تبصرې د دې کتابونو په اړه څه ویلې؟
بلکل، زما چې څومره کتابونه چاپ شوي دي، لکه مرغه هغه لومړي څو کتابونه چې چاپ شوي دي هغه به په لوړ ګمان سي ټول پیرل سوي وي. لومړي څلور کتابونه د ژوند ورازونه، د ښه ژوند تګلارې، غواړې ژوند بښکلی شي، د بریا ننداري، دغه کتابونه ډېر پخوا درې یا څلور کاله دمخه چاپ شوي وو. هغه سلګونه ټوکه کتابونه لکه مرغه پیرل سوي دي، مینهوالو له تود هرکلي سره مخ شوي دي. دغه نور کتابونه په ټولو کتاب پلورنځیو کې شته دی، په افغانستان په شمال کې هم شته، مزار شریف کې ورسره په څنګ کې، په پلازمینه کابل کې، همدارنګه په لوی پکتیا کې، لوی ننګرهار کې، او ورسره په څنګ کې په نورو نومتو کتابتونونو کې کتاب زما کتابونه شته دی. کولای شي په مناسب او ارزان قیمتي له کتاب پلورنځیو راونیسي او په ورځني ژوند کې ترې ګټه واخلي.
د شاعر خبره ده، وختونه که زړیږي نوې کېږي ستا یادونه، ځینې یادونه هم داسې وي چې د وخت څپې هم نشي درنه وړلی. که مو هېر شي نو بیا به هم داسې وخت راشي چې د ارواښاد صاحب شاه صابر غوندې یو زوړ ورغلی پر هر وګروي او یو لرې تللی یاد را وګرځوي. په نه خزانه نوې رانه لنډه کیسه کې د همداسې یوې مېرمنې کیسه در اورو چې له خپلې ماضي او یادونو تیریدل ورته سخت دي. دا کیسې لیکواله هیله پسرلی ده.
نن سهار مو د پلار کور خرڅ کړ، د وروستي ځل لپاره ورته راغلی یم. د کور په یوې کوټه کې ولاړه یم، دا کوټه مو د ناستې وه، ژمی منی او حمل به مو دلته تیروو. د پسرلی په پای کې به بیا دهلیز ته کوچو. له کړکۍ راټول انګړ ته ګورم، اوس یې چمن په خاورو بدل دی، ونې یې وچې دي، خو زما هغسې هم په یاد دی چې چمن مو تاند و، پلار ایښې مور پاللې ونې لا ژوندۍ وي. موږ چې دلته کور جوړ کړ، په دارلمان کې کورونه ډیر نه ول، اوس د کابل غرونه لاله کورونه پامان نه دی در لمن خو پریږده. په هغه وخت کې زموږ کور د ښار په لوکسو نقشو کې حسابو، خو اوسنی ځوانان دا نقشه قدیمی بولی. په هغوی چې مو کور خرڅ کړ ویل یې کور ړنګوي، د دوی ځمکه پکار ده. وروسته د مور او پلار له مرګه دا کور خالی و. نهه کاله مخکې چې له لندن نه کابل ته کډه شوم، غوښتل مې دلته ژوند وکړم، خو د ټولو مشوره راته دا وه چې یوازې مه اوسه، یا په پیاده خانه کې یوه کورنۍ کښېنوه چې هم کور وساتي هم د خدمت وکړي، یا اپارتمان کرایه کړه. په بل انسان مې د ځان خدمت نه دی خوښ، نو یو کوچنی اپارتمان مې کرایه کړ. د دوستانو لپاره مې ژوند په اپارتمان کې وکړ. د ځان لپاره مې په پلرني کور کې یوه کوټه فرش کړه. د کور په سر یوه وړه بلخانه ده. پلار با ویل په کوم کور کې چې د ماشومتوب تیر کړی و بالاخانه یې درلوده، نو ځکه هم کله چې خپل کور جوړو د مور له انتقاد سره سره یې یوه بالاخانګۍ جوړه کړه. پلار به ډیر وخت په بالاخانه کې تیرو. هلته یې د کتابونو یوه کوچنۍ دیوالي الماری وه، یو میز او څلور څوکۍ هم ایښی وې. د پلار میزک د کونړ له لرګو جوړ و. کوټې ته به چې دننه شوې د لرګو عطر به خپور و. کابل ته چې راغلم په سبا یې د کاکا زوی راته وویل که غواړې هدیرې ته به لاړ شو. ما ترې د کور کلی وغوښته او کور ته راغلم. د پلار د بالاخانې دیوالي المارۍ یوازینۍ المارۍ وه چې نسبتا سمه پاتې وه. بالاخانه مې پاکه کړه، فرش مې کړه، څلور څوکۍ مې ورته واخیستې. د کونړ د لرګو میز مې ونه موند، خو یوه قلمدانۍ مې واخیسته. ورور ته مې عکس ولیږه، ورته ومې لیکل له لندن نه چې له خیره له میرمنې او بچیانو سره راغلې دلته به چای څښو. خو ورور له لندن نه یوازې هغه وخت تشریف راوړ چې کور مو خرڅوو. په تیرو نهه کلونو کې چې هر ځلې تور او سپین سر خلق راتنګ کړی او د ماشومتوب تور سر ته مې زړه شوی، دلته راغلی یم چې هر ځلې د کیسو خاپیرۍ رانه مروره شوی او نه لیکلو په عذاب کړی یم. ترموز مې له چایا، لپټاپ مې له چارچر ډک کړی او دلته راغلی یم. دې کور او د پلار د کتابونو الماری ډیر کله کیسې راکړي دي. په تیرو نهه کلو کې مې د مور پتلین کې د دې روح ته دلته دعا کړې ده. د پلار یاد مې هم په دغې کوټه کې ژړلی، خو نن سهار مو د پلار کور خرڅ کړ. وروستی دیدن مې دی لکه په وروستي ځل چې مې له مور سره په ټلیفون کې خبرې وکړې، لکه د روغتون په کټ کې د پلار وروستۍ مسکا. په هغه وخت کې مې هم نه زړه نه عقل منله چې وروستۍ ځل دی وي. اوس مې هم نه زړه نه عقل مني چې د پلار کور مې دې خرڅ کړی وي، خو وروستۍ دیدار دی. په ښوونځي کې به مې چې کیسې لیکلې پلار ته به مې لوستلې. دی به راته داسې غوږ و لکه د دنیا تر ټول مهم اثر چې اوري. کتابچه به یې رانه واخیسته او زما خامه کیسګۍ به یې په خپل پوخ خط پاک نویس کړه. پلار مې له هغو محدودو ډاکټرانو نه و چې عالي خط یې درلود. هغه به زما د تشویق لپاره ویل ما په ځوانۍ کې د لیکلو ډیر کوښښ وکړ، خو پوهیدم چې لیکوال نه یم پیدا، نو ډاکټر شوم. طب په وچ زحمت زده کیږي، خو هنر داسې نه وي. که د یو چا په روح کې هنر وي، زحمت یې په هنرمند بدلوي، خو که په روح کې یې هنر نه وي، وچ زحمت یې نشي لیکوال کولی. د مور د ارمان خلاف چې غوښتل یې لکه خپل پلار ډاکټر شم، پلار مې لیکلو ته وهڅولم. زه او ورور مې په پوهنتون کې وو چې ماما مې د تحصیل لپاره لندن ته وغوښتو. وروسته بیا جګړه شروع شوه. پلار او مور د کاکا له کورنۍ سره په کابل کې پاتې شول. موږ ته به یې په خطونو کې لیکل موږ ښه یو، له بوډاګانو سره څوک کار نه لري. زړه مو په دې ټول دی چې تاسو هلته خوندي یاست. کلونه واوښتل، حالات بدل را بدل شول، خو لکه پخوا نه شول. د طالبانو له سقوطه وروسته کابل ته ډیره راتلم، خو مور او پلار ته به مې چې کتل پوهیدم چې د ماشومتوب ګډ کورنۍ ژوند د ژمي مازدیګر و تیر شو. ښایي ځکه هم مور او پلار مشوره نه راکوله چې د تل لپاره کابل ته راشم. درې میاشتې مخکې ورور راته له لندن نه زنګ ووهه. ویل یې کور خو هسې هم ویرانه ده، عملا ترې ګټه نه اخلو، خرڅ به یې کړو، په پیسو به یې ژوند وکړو. ټول عمر کار کار کار، دغه اروپا مې لاسمه ونه لیده، دا لږ دمه چې راپاتې ده باید ترې ګټه واخلو، په واقعي معنا ژوند وکړو، خوند واخلو، سفر وکړو. تر کله به په کرایي اپارتمان کې ژوند کوي؟ د کور په پیسو ځان ته سم ګلالۍ اپارتمان واخله، ژوند وکړه ساده. کوښښ مې وکړ ورور قانع کړم چې کور به خرڅ نه بلکې جوړ کړو، خو وی نه منله. ظاهرا ښځه یې تر ما په قانع کولو کې استاده ده، مخکې تر مخکې ملا کړی و چې مه یې ورسره منه. نن سهار مو کور خرڅ کړ. ورور راته ویل، ګوره د پلار خبره دې په یاد ده چې ویل به یې ژوند لکه غر له لرې یوازې ډبرې ښکاري، خو چې نږدې ورشي د ډبرو په زړه کې به ګلان ومومي. پوهیږم اوس خفه یې، وروسته به بیا په دغې پرېکړې خوشحاله یې. ګوره په تیره کې اوسېدل یوازې غم ډیروي، څه شل کلن هم نه یو چې د راتلونکې ادعا په جیب کې وګرځوو. ګوره دغه یو څو کاله لا انرژي لرو، باید ژوند وکړو. زما خو نیت دی چې یو دوه میاشتې بارسلونا کې تیر کړم چې هډوکې مې د لندن سیوری هیر کړي. که دې زړه و ته هم بیا راشه. ورور ته مې ځواب ورنه کړ او په وروستي ځل د کور دیدن ته ورغلم. زموږ له کوره غر ښکاري. په ماشومتوب کې به چې خفه وم له غره سره به مې خبرې کولې، چې به مې ریاضي نه زده کېده غره ته به مې ژړل، چې مور به زمانه د ورور منله غره ته به مې ګیله وړه. له غره سره خواله کولو د غره لذاته کړم، چوپه خوله ډک زړه. په وروستي ځل د پلار له کوره غره ته ګورم، په وروستي ځل ورته ژاړم او په وروستي ځل ورسره خواله کوم. دا ویرانه مې خزانه وه، نور نو نه خزانه لرم نه ویرانه. خو ورور مې وایي غم مه کوه، د بانک په اکاونټ کې به دې پیسې ډېرې شي، راځه چې بارسلونا ته ځو. له کوره ووتم. د کابل د پسرلی باد مې سپین پیکی هماغسې رپوي لکه د ماشومتوب تور پیکی چې رپوه. خو سبا به مې د ماشومتوب په ودانۍ جرثقیل تیر وي. وایي تیر هیر کړه چې ژوند وکړې، مگر تیر هیریږي؟ مگر بې تیره ژوند کیږي؟ مگر بې یاده سا اخیستل کیږي؟
درنو اوریدونکو، د ازادي راډیو مجلې د پای په شیبو کې د مجلې پاڼه اړوو. تر بیا مو په پاک لاس پرم، ښه وخت ولرئ.
دیکھ رہے رے بدیک نی